السلام علیکم لس بجی شوی له ازادي رادیو خبرونه اوري تمدا چې د قطر په پلازمینه دوحه کې امریکایي پلاوی د طالبانو له هیئت سره سبا او بل سبا خبرو ته کینی د امریکایي پلاوی مشتی به د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویسټ او د افغانستان د بشري حقونو لپاره ځانګړی استازی رینا امیری کوي امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلی دی چې امریکایي پلاوی به د طالبانو له استازیو او د افغانستان د مهمو وزارتونو د مسلکي تکنوکراتانو له یو پلاوي سره د افغانستان اړوند مهمو مسایلو باندې خبرې وکړي د طالبانو د پلاوي مشري د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي د ملګرو ملتونو کارپوهان وایي د افغانستان انټرنیشنل په نوم رسنۍ په جون میاشت کې په جنوا کې د نجونو او ښځو د حقونو په اړه له جوړې شوې غونډې ناسمه ګټه اخیستې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي له دفتره پرون خپره شوې خبر پاڼه کې لیکل شوې دې رسنۍ د دې پر ځای چې په مهمو مسایلو تمرکز وکړي د ملګرو ملتونو کارکوونکي او یوې بلې بلل شوې افغان مېرمنې خلاف د عامه سپکاوي کمپاین پیل کړی دی د ادارې د ناسمو معلوماتو په خپرولو اندېښنه ښودلې او زیاتوي دا ډول فرصتونه باید د یو لړ نظریاتو د بیان لپاره خوندي ځای وي د ملګرو ملتونو کارپوهانو د دې ډول کړنو د بدو پایلو په اړه خبرداری هم ورکړی دی اونۍ وړاندې د افغانستان انټرنیشنل په نوم رسنۍ راپور ورکړ چې په جون میاشت کې په جنوا کې د افغانستان د بشري حقونو په اړه جوړه شوې غونډه کې یوې ښځې ته د ملګرو ملتونو د یو کارکوونکي په وساطت د شخصي اړیکو په پایله کې د ګډون زمینه برابره شوې ده د اسلامي همکاري او سازمان او اسلامي پراختیایي بانک د افغاني اسري میاشتې له وروختون سره د مرستو خبر ورکړی دی د دې بنسټونو استازي پرون په سعودي عربستان کې وویل چې د افغاني اسري میاشتې له هغه وروختون سره بچ پکې د هغو ماشومانو درملنه کېږي چې زونه یې سرو شوي وي مالی او تخنیکی مرستې وکړي د افغانستان لپاره د اسلامي پراختیایي بانک ځانګړي سلاکار محمد بن جمال ساعتی وایي چې د افغانستان د روغتیا پهنې او د څښاک د اوبو په برخو کې اسلامي پراختیایي بانک یو مرستندوی صندوق جوړ کړی دی چې تر اوسه پکې $230 میلیونه راټول شوی دی افغانستان د منځنۍ اسیا د فوټسال لوبه په ترڅ کې تیره شپه له تاجکستان سره لوبه دوه د دوه پر وړاندې مساوي کړه افغان لوبډلې تر اوسه ازبکستان او قرغزستان نه لوبې ګټلې دي خو له ایران یې ماتې خوړلې ده د منځنۍ اسیا د فوټسال سیالۍ د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې روانې دي او په دې لوبه کې د افغانستان تاجکستان ازبکستان ترکمنستان ایران او قرغزستان ملي ټیمونو برخه اخیستې ده بلخوا د خزینه فوټبال نړیوال جام لوبه په ترڅ کې نن فرانسې له برازیل سره پاناما له جامیکا سره او سویډن له ایتالیا سره لوبه کوي د خوځو د فوټبال نړیوال جام لوبه د نړۍ د 22 ملیون لوبډال ترمنځ پاتو ګروپونو کې د جولای په شلمه پیل شوې ده د دې جام قربان نیوزیلند او استرالیا دی او د اگست په شلمه به یې پایل وکړي او د نایجیریا هغه پوځیانو چې جمهور رئیس له واکل لري کړ 7 ساعت وروسته تر دې چې جنرال عبدالرحمن چیانی د دوی ننګ وکړه د دولت د مشر په توګه اعلان کړ پوځیانو ل خپل ملت او نړیوال وغوښتل چې د دې نوي حکومت ملاتړ وکړي په تیر اونۍ په پیل کې جمهور رئیس محمد بازوم ساتونکو کودتا وکړه بازوم دوه کاله مخکې د انتخاباتو له لارې واک ترلاسه کړ په نایجیریا کې کودتا په داسې وخت شوې چې اندېښنې شته چې په دې هېواد کې به سیاسي کړکېچ د جهاد ډلو د پیاوړتیا سبب شي او په لویدیځ افریقا کې به د روسي نفوذ زیات کړي دا خبرونه
اساسي او بشري حقوق درنو دوستانو سلامونه میومنی د اساسي او بشري حقوقونو یو بل خبرونه ته خرغی نن پر کورنۍ خپلوانو او حاکم نظام باندې د کونډو میرمنو د حقوقو پاکله خبرې کوو لمون سره میل ماده په استرالیا کې د ټولنیزو او بشري حقوقو په ماهر مومند په پایل کې د افغان کونډو میرمنو په وضعیت خبرې کوي
افغانستان کې د تیرو تلويختو کلونو په جریان کې کوم نارینه مړ شوی دی او خړې پات شوی دی کند شوی دی دا غوي وضعیت دی بدبختانه ډیر زیات خراب وو خراب دی بل دا چې کله چې دلته د دولتونو ول هغه د سه ملي پروګرام نه دی درلودل هیڅ کلام چې د کند خپل سره کومک وکي نو بیا د دغه هغه ساتل او نفقه ور برابرولي زیاتره وخت یا دا وی چې د ورونو په غاړه وی یا لیور تواده کیږي یا هم د زمونو په غاړه باندې وی نو په ټوله کې دا ویل شو چې د کوند خزو حالت په افغانستان کې بدبختانه همیشه بد پاتې شوی دی مخصوصا په ډیر تیرو تلوکتو کلونو کې
ډیر زیات مننه که دا راته وایي چې یو کوند میرمن په خپل کورنۍ کې هغه کوم څوک چې پاتې دي په غو باندې کوم حقوق لري بیا کله کورنۍ راوځو په خپل خپلوانو کې څه حق لري دا
ګوره کونډه هم د هر یو بل انسان په څیر باندې د دې حق لري چې هغه خپل تصامیم د خپل ژوند په حق لبان خپل ونیسي. کله چې یو څوک کونډه کیږي په افغانستان کې دغه د افغاني ټولنې رسوم او عنعنات دا دي چې دا یا لیور ته واده کوي او یا هم کوم ځای کې پات کیږي یا غلطه ورسره بد چلند کیږي. نو دلته چې دی کله چې دی ته د خپل حق د انتخاب نه ورکول کیږي نو دلته د دې هغه حقوق چې دی هغه پایماله کیږي. بله دا چې د اسلام نظر که ورته وګورئ کونډه چې ده په خپل خاوند په فامیل باندې هم حق لري چې د دې هغه ساتنه وکړي او نفقه ورته برابره کړي. او بله دا ده چې کوم مهر چې دی ټاکل شوی وي هغې ته بیا دا لاسرسی پیدا نو هغې باندې دا د ژوند تکافو کولی شي. که بیا دا ورته مسایل نه وي نو بیا پورونو باندې ټولن باندې دا فرد ده چې هغه انساني او اسلامي حقوقو په نظر کې نیولو سره د دې لاسنیوی وکړي او د دې د ماشومانو لاسنیوی وکړي.
لکه څنګه چې موږ او تاسو وینو د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې له کونډو ښځو نه دا حقونه یې اخیستل شوي دي، حتی دوی خبرې نه یو بل تان ته په نکاح کیږي. له دې وروسته د دې کونډې ښځې ژوند کوم حالت ته رسیږي مومن صاحب؟
کله چې د زوجانو د دواړو طرفو هغه رضا نه وي نو هغه عقد د نکاح چې دی هغه باطل دی. کله چې یو نارینه او یو ښځینه سره واده کوي د اسلام نظر نه باید دواړه یو بل سره بدون د کوم اکراه نه د ظلم نه د زور نه زیاتی نه یو بل سره قبول کړي. نو دلته چې تاسو دا خبره کوئ چې په افغانستان کې په کلو بانډو کې بعض وختونو کې داسې کیږي چې ښځې بدون دې چې د دوی رضا وي یا پوښتنه حتی تر نه وشي لیورو ته واده کیږي یا بل چاته واده کیږي. دا چې دا دغه عقد نکاح اسلام نظر اصلا نیول شوی نه وي دلته په دې کې، نو دا مهمه ده چې موږ تاسو وطنوال په دې باندې خبر اوسیږي د ملایانو نه پوښتنه وکړي دا عقد د نکاح بالکل باطل او منسوخ دی.
بله، په یو شمېر کورنیو کې البته له بعده مرغه بیا دام لیدل کېږي. کله چې د یوې ښځې مېړه مړ کېږي نو د کور د خلکو له خوا نه دې ته بېلابېلې یعنی داسې خبرې کېږي چې هغه مناسبې نه وي، حتی تر دې پورې چې دا نور اختیار نه لري چې په اشپزخانه کې په خپل زړه باندې پخلی وکړي، چیرته تګ و نور مسایل خو لا په ځای پرېږده. دا حالات په دې کونډې مېرمنې باندې څومره منفي تاثیر کوي چې له یوه اړخه یې خپل مېړه له لاسه ورکړی بل اړخ نه کورنۍ ژوند یو دم په بل اړخ باندې اوړي.
بدبختانه په افغانستان کې په داسې لرو کلو او بانډو او حتی په ښارونو کې هم دا لیدل شوی دی چې هلته هغه عنعنات بد عنعنات باید ووایمه چې هغه د دین نه خلکو ته البته نالوسته خلکو ته مهم ګڼل کیږي. د دې چې د یو چا مرګ د یو بل چا سره چې هغې پکې اصلا رول نه لري هغې ته تړاو ورکول یا کونډه په دې باندې ملامتول چې هغه سپېره وه او مېړه یې مړ شلو، الله چې مېړه به په طبیعي مرګ باندې مړ شوی وي، مېړه یې تکار کړی وي او مېړه په جنګ کې مړ شوی وي چې هغې کې به د ښځې اصلا رول نه وي، نو دا په ښځې باندې تاوانول او هغه سپېره ګڼل ورسره ظلم زیاتی کول اجازه نه ورکول چې عادي او نورمال ژوند وکړي. دا نه تنها دا چې په ښځې باندې ډېر زیات اثر کوي بلکې دا ده چې دې ته د انسان په سترګه باندې نه کتل کیږي او هغه اسلامي حقوق هم چې دي هغه هم پایمال کیږي. دغه ژوند چې کله اخیستل کیږي دا یو طبیعي امر دی. دې باید موږ په ټولنه کې دا خبرداری پیدا شي چې د یو بل چا سره د ژوند د یو چا اخیستل شي دا تړاو ور نه کړل شي، مخصوصا کله چې هغوی پکې اصلا کوم دخالت نه وي کړی.
بله، د تاسو په نظر ولې دا ډول کورنۍ په کونډې ښځې باندې فشار راوړي؟ آیا علت یې ناپوهي ده؟
دا چې دا ناپوهي لوړ سطح باندې دلیل کېدای شي. بل دا ده چې دغه بد عنعنات په افغانستان کې چې کومې پاتې دي دا یې هم عامل کېدای شي. او دا ده چې خلک د هغه انساني او اسلامي حقوقو نه بې خبره اوسېدل هم د دې هغه علتونه دي. راځو دې ته د عقدو خبره هم ده. کورونو کې کله چې فامیلونه سره یو ځای ژوند کوي لیوره ښځې اندرورګانې خواښې هم کله ناکله داسې کېدای شي چې د انګور سره یا د هغه کس ښځې سره چې هغه مړ شوی وي دوی ورسره بد چلند وکړي او پخوانۍ عقدې چې دي په هغه وخت کې فیصله اتله پر خالي کړي کله چې بیا مېړه موجود نه وي. نو دا شیان هم شته دي. مګر په ټوله کې دا ویلی شو چې د خلکو هغه نالوستیتوب د اسلام نه ناخبرای د ژوند نه ناخبرای د یو بل انسان نه درناوی کول چې دي دا ټول د دې عوامل دي چې په افغانستان کونډې زورول کیږي کوم لازم قدر چې دی هغه نه ورکول کیږي.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې تر یو حده پورې اشاره وکړه خو که بیا هم دا موضوع روښانه کړو. کله چې یوه میرمن کونډ شي نو دا یو ډول په کور کې بندي غوندي سي، دا نه خو جامو اغوستلو ته پریښودل کیږي، نه د کوم چا کور ته، د خپلو خپلوانو کور ته تګ ته پریښودل کیږي، حتی په ځینو شرایطو کې د پلار کره نه پریښودل کیږي. دغه د خسر کور دا کونډ خپل میراث ګڼي، وایي که هر څنګه کیږي په همدغه کور کې به له یو چا سره دا واده کوي. تاسو څه وایئ، آیا کونډه د دې حق خو لري چې دا فکر وکړي خپل راتلونکي ژوند ته چې له چا سره یې ژوند جوړېدل؟
بیخی دا واضح خبره ده چې نه تنها دا چې حق لري، بلکې باید نور خلق دې د حق درناوی وکړي. یو خو د حق درلودل دي، بل دا چې نور خلق په دې باندې پوه شي چې دا حق لري او دا غي درناوی وکړي. په زور باندې واده کول مناسبه خبر نه ده. دا ښځه باید دې اجازه ولري چې وغواړي تنار ژوند، خپل ماشومان سره ژوند وکړي، یا که خپل زړه وي د لیور سره یا د بل چا سره که دا غواړي واده وکړي، حتی د فامیل نه بیرون که د چا سره دا غواړي چې واده وکړي، دې ته باید هغه خپل اصلي حقوق چې دي دا باید ورکړل شي. او په دې کې باید کورنۍ آر او شرم او ننګ ونه ګڼي چې کله یې زوی مړ شلو چې بیا کومه انګور چې دا هغه بل چاته په نکاح شي. په دې کې دا د ننګ او د آر خبره نه ده، دا اسلامي حق ته د یو چا، مدني حق ته د یو چا چې دا باید ورکړل شي. او په دې باندې موږ باید ځان پوه کړو، او دا چې په ټولنه کې که نور خلک دا کار کوي هغوی هم دې ته وهڅوو چې ځان خبر کی، او دا چې کنه پیږي نو د محلي عالمانو نه پوښتنه وکي، او ځان دې د دې خزه په حقوق باندې پوه کی چې په دې دنیا هم ګناګار نشي، او په هغه دنیا هم بیا د دې جوابګوی ونه اوسيږي چې دی بل انسان سره ظلم زیاته کړی دی.
بله، کله ناکله کونډه ښځه داسې یو لیور ته په نکاح کیږي چې هغه لیورې شپږ اولادونه لري، میرمن لري، په حساب ژوند دي جوړ وي. دغسې حالات کې بیا دغه کونډه په زور د سړي ته نکاح سوي وي، څومره دغه کورنۍ جار جنجال رامنځته کیږي. د کونډې ماشومان یوې خواته، د لیور ماشومان بلې خواته، دا چې په بلې ښځې باندې ور بند سوله دا یوه بله مسله. دغلته دغه جار و جنجال څومره دی، او په دغه ماشومانو باندې څومره بد اثر کوي؟
یو دلیل چې زه پر پوهېږم چې په افغانستان کې کونډې لیورونو ته واده کیږي، هغه د نفقې مسله ده. واقعا د نفقې مسله لیور ته مهمه وي، د خپلې ورېندارې هغه دې سره هم کولای شي چې بدون د دې چې ورسره نکاح وکړي هغه نفقه خپلې ورېندارې ته او خپل ورېرونو ته مهیا او فراهمه. نو دې لپاره حتمی او لازمی نه ده چې دا دې ورسره واده وکړي. او که بیا هم د دواړو جانبینو لخوا نه د دې مکمله رضاوي، د کونډې هم رضاوي او د بل کس هم رضاوي چې واده سره کوي، بیا مهمه ده چې دوی خپل ماشومانو ته هم که نور ماشومان لري شي هغوی ته هم دا پوهاوی ورکړي چې د دغه یتیمو ماشومانو سره ښه چلند وکړي، ښه برخورد ورسره وکړي. مګر که فقط د دې لپاره دلیل راوړل کیږي چې دا نفقه ورته برابره شي، خسر لیورونه ورونه پلاران په ټولنه کې نور که څوک مالي لحاظ غښتلي اوسېږي، دا ټول کولای شي چې د فامیل له طریقې د دغې ښځې سره کومک وکړي چې دا احتیاج دې ته نه شي چې یو چا سره داسې واده وکړي چې فقط د پیسو او د نفقې د خاطر اوسېږي.
په اکثره کورنیو کې د غیرت ډېرې لوی لوی خبرې کیږي، مګر کله چې دلته یوه ښځه کونډه شي بیا دا مسؤلیت څوک په غاړه نه اخلي، حتی د یوې میاشتې د خرڅ مصرف مسؤلیت نه اخلي. دلته بیا دغه د غیرت مسله څه کیږي؟ ولې دوی دغه کونډه خپل غیرت نه ګڼي؟ او لکه تاسو چې وویل، هر یو لاس نه سره ورکوي د دې دغې نفقې د پوره کولو لپاره یو څه نه کوي.
اعظمي درجه د جهالت ده چې په افغانستان کې موږ د غیرت خبره کوو، او بیا کله چې موږ په فامیل کې څوک کونډه اوسېږي د هغې لاسنیوی نه کوو. بله خبره دا ده چې ګوریا که هغه اسلامي حقوق د ښځې په اسلامي شکل باندې ورته ورکړل شي، په زیاترو حالتونو کې کېدای شي چې دا احتیاج ونه اوسېږي د نفقې لپاره. د مثال په ډول باندې کله چې نکاح کېږي په هغې کې د دې حق مهر چې دی ډېر واضح اوسېږي، چې مثال کور یې ورته په نوم کړی یا ځمکه ورته په نوم کړی یا بل کوم دای جایداد ورته په نوم کړی، او کله چې بیا د دې میړني هغه مهر دې ته ورسېږي نو کېدای شي چې په هغه مهر باندې دا وکولای شي چې خپل ژوند نفقه وچلوي. مګر مشکل دلته دا ده چې یو خو موږ د نکاح په وخت کې دغه مهر چې ډېر جدي نه نیسو، داسې مسایل نیسو چې هغه ډېر واضح نه وي. مثال وایو چې په کور کې یوه کوټه، او هغه کوټه خو د جدا کېدلی هم حتی نه شي، لکه هغه جدا خرڅېدلی بیا نه شي. دا یوه خبره ده. دوهمه خبره دا ده چې بیا کله چې حتی مهر هم ټاکل شي، هغه چې په ژوندون کې ډېر کم کسان چې دي خپلې ښځې ته ورکوي، نو کدا پر رندون کې مثال ورکړل شي او د دې اغه لاسرسي ورته وسی دا مہر تا مثال کړ مکه یغه د دې په نوم باندې شي یا مثال کور یغه د دې په نوم باندې شي نو بیا کله شي بیا میډن نو اغه له طریقه دا کول شي چې خپل ژوند نفقه برابر کړي نو یو حل د دې دام کې دی شي چې کله چې میډونه مري اغه فاميلي کم مہر چې دې دی اغه ورکی چې دا خپل ژوند پر وچلوي او کبه داس شای نه وی د فامیلونو اقتصاد په دې باندې پیګم چې په کلو کې په لور پرتور سیمو کې هتا خارون کې دیش چې دا بدوی نوونه شکاله چې دا سه مہر په شروع کې ماته دوی ټاکلوي په هغه حالت کې بیا کول شي چې هغه انداز سره وکي فامیلونو سره یو ځای شي ورونه سره یو ځای شي د خسر د فامیل خلک سره یو ځای شي او د دې خره
مومان صاحب تاسو ډېرې مهمې موضوع ته اشاره وکړه. هغه دا ده چې باید میرمن په خپل نوم باندې یو څه ولري، ځکه دا ژوند د مرګ له هیچا نه لرې نه دی. کله که یوه ښځه داسې وضعیت سره مخ کېږي چې هغه د کورنۍ سرپرست له لاسه ورکړي، دا هلته به بیا مشکل نه وي. نو اوس دلته دا پوښتنه رامنځته کېږي چې څومره ښه ده چې یو سړی په خپل ژوند باندې هغه کوم څه چې لري تر خپل توانه پورې هغه د میرمنې په نوم کړي.
دا ښه خبره ده، مخصوصا دا ده چې ګوره مہر چې کیږي هغه صحیح قانوني او اسلامي طریقه ادا ده شي بدون د دې چې خدای نه خواسته د زوجین ترمن باندې جدایي واقع شي. کولای شي چې میړه خپل هغه مہر چې دې ته ورکړل شوی دی هغه ورته ورکي او دې ته د دې اجازه ورکي چې په هغه مہر باندې چې دا هر څه کوي چې هغه دې وکړي. هغه حتی که په دې معنی وي چې هغه مہر کې مثال کور دی چې دا د میړه په ژوندون کې حتی خرڅولی شي، ځکه چې دې مہر دی دې ته حق دی او هغه ورکولی شي. نو دا مهمه ده چې میړونه غواړي چې د خپل خزه د خپل ماشومان د آینده هغه راتلونکي چې ده د مالی نه د هغه یو څه تضمین کړي چې هغه خپل مہر چې دی ته په نظر کې نیول دی، یا هم حتی د مہر نه علاوه که نور شیان جایداد اچھی لري د خپل ژوندون کې دی په نوم باندې کړي چې هغه بیا وکولی شي د دې نه استفاده وکړي. ځکه تاسو ویل چې مرګ او ژوند دی، کېدای شي چې سړی په دې باندې پوه نه شي چې څوک څه وخت فیصله ژوند ختمیږي. نو د خپل میرمنې د خپل ماشومانو د راتلونکي لپاره دوی کولی شي چې جایداد او نور دارایان دوی په نوم کې شي په آینده کې بیا احتیاج او محتیاج ونه اوسیږي.
بله، ډېره زیاته مننه. تر دې دمه خو راغلو په دې خبرې وکړلې چې د کونډې ښځې حق په کورنۍ باندې څه ده او کوم مال چې له میړه څخه پاتې ده په کې دا څومره حق لري. راځو دې ته مومن صاحب چې کېدلی شي په یوه سیمه کې داسې یوه کونډه واوسي چې هغه هیڅوک ونه لري، د خسر په کور کې هم څوک نه وي، دې ته په میراث هم کوم څه نه یو پاتې. دغسې وضعیت کې بیا د حاکم نظام مسؤلیت څه دی؟
د حاکم نظام مسؤلیت خو ډېر زیات مهم دی. هغه دا چې حاکم نظام باید د بیت المال څخه هر یو نظر کرته، هغه که کونډه ښځه وي، که هغه یتیم وي، که هغه معیوب وي، که هغه بل څوک وي، چې د هغوی لاسنیوی وکړي او د بیت المال نه ورته هغه مرسته وکړي. دا چې حاکم نظامونه په افغانستان کې آیا دا کار کړی دی یا نه دی کړی، دا بېله خبره ده، مګر دا یو منل شوی حقیقت دی چې په ټولنه کې همیشه داسې خلک موجود وي چې هغوی خپل فامیل یا نور کسان نه لري چې دوی لاسنیوی وکړي. نو دلته بیا د حاکم نظام مسؤلیت دی چې دو خلکو نه باخبره اوسي، چې بیا د باخبره دو نه وروسته د دوی هغه په لازم وخت کې په کافي توګه باندې لاسنیوی وکړي.
په اخر کې که په دې باندې مې یو څو خبرې ولرو، هغه دا چې په دې وروستیو کې چې کله جمهوریت سقوط وکړ او طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، د نورو میرمنو په ډله کې هغو ښځو هم خپلې وظیفې له لاسه ورکړلې چې دوی کونډې وې، خپلو بچو ته به نفقه پیدا کوله، دوی په کور کې نه ولسولې، په کورنۍ کې هم څه نه لري چې دوی خپلو بچو ته ورکړي. دغسې یو وضعیت کونډې ښځې له څه رقم حالات سره مخ کوي او د تاسو هغه یوه مشوره به اوسني نظام ته څه وي؟
ګوره زما نظر او مشوره دا ده چې حاکم نظام په دې باندې ځان پوه کړي چې په افغانستان کې نیمه ټولنه چې دا ښځې دي، ښځې اسلامي حق هم لري چې درس وایي، تعلیم وکړي، کار وکړي، خپل فامیل لپاره نفقه ورته برابره کړي. لکه څنګه چې تاسو مخکې وویل، کېدای شي چې داسې ښځې موجودې اوسېږي چې نه لیور لري، نه خسر لري، نه ورور لري، نه بل څوک لري، او دوی مثال یو معلمه والا او په مکتب کې درس ورکول او د هغې له طریقې هغه تکافو د ژوند د نفقې کول. نو کله چې دا بیا هغه کار او وظیفه ونه لري، نو دلته بیا ګدایي ته مخه کوي. داغی نه ډیره خره چې په بایزت توګه باندې خپل لاغه مثال حلال کار ته چې هغه معلمی ده ادامه ورکی او نفقه پر پیدا کی خپل ځان لپاره خپل ماشومان لپاره. نو دلته مهمه دا ده چې حاکم نظامونه په دې باندې ځان پوه کړي چې ټولنې نیم هغه وګړي چې دوی نشي حذف کولای که هر څومره دوی کوشش وکړي دوامداره خبره نه چې دوی دې په زوره باندې مثال په باندې اسلامی او بشری حقونه ور.
ډیر زیات مننه مومن صاحب، تاسو باندې سلامت اوسئ.
هیله کوم مننه ډیر زیات.
درنو دوستانو، دا وادي اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې مو پر کورنۍ خپلوانو او حاکم نظام باندې د کوندو میرمنو د حقوقو پاک له خبري وکړي. لمک سره ملما او پاسترالیا کې د ټولنیزو او بشري حقوقو پو ماهر مومند تربیه خو وخت ولري الله مومال او ملګری.
د ازادي ملمه
درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم د ازادي رادیو د نن ورځې ملمه مو په افغانستان، پاکستان، جرمنی او امریکا کې زده کړې کړې دي او زده کړې د ډاکټورا تر کچې رسولې دي. په زراعت یا کرنه کې متخصص دی. د په پیل کې خپل ځان در پیژني.
زما نوم ذکر الله صافی د مولانا محمد اسلام زوی چې په 1988 کال کې د کاپسا ولایت د نجراب ولسوالۍ د افغانی او په شغم په دره کې زیږیدلی. ابتدایي زده کړې مې تر 15 پورې چې شپږم تلالم په د افغانی او په شغم په متوسطه لیسه کې ترسره کړې چې په دغه وخت کې کودتا رامنځته شوه او هغه د تحصیل بهیر مو ودرېد او بالاخره پاکستان ته مهاجر شو. نو جالته بیا د مجاهد په نامه باندې د مجاهد لیسې په نامه باندې او لیسې افتتاح شوه چې اصلا د جمعیت اسلامي سره تعلق درلود. دوم سمنه مې خپل درسونه هلته شروع کړل او بالاخره په 1988 کال کې د هغې لیسې نه فارغ.
لیسې تر فراغت وروسته مو چیرې زده کړو ته دوام ورکړ؟
تر هغه وروسته یو کال دوه کاله مده کې د مجاهدونو سره مې مرستې کولې چې البته مرستې مې فرهنګي وې. د افغانستان مختلفو ولایاتو ته مې سفر کو چېرته چې مکتبونه ایجادېدل چېرته چې سواد آمیزي کورسونه مو هلته به ما دغه فرهنګي مواد کتابونه دا شیان تهیه کول او پخپله د سواد آوزۍ د استاد په توګه مجاهدونو ته به مې درس ورکو. تر دې چې یو بل پوهنتون د اسلامي پوهنتون جهاد پوهنتون په نامه باندې د حزب اسلامي د خاطر ایجاد شو په هغې کې مې کانکور کې برخه واخیستله او په زراعت پوهنځي کې کامیاب شوم. زراعت پوهنځی مې تقریبا درې کاله یعنې د څلورم کال په درشه کې وو چې هلته د جهاد پوهنتون بیا وروسته د اسلامي پوهنتون په نامه باندې ونومول شو تعقیب کړي او بالاخره په افغانستان کې د ازادۍ لړۍ راغله. مجاهد مهاجرین او مجاهدین به تابانه قطه کډه شول چې په دې وخت زم ننګرهار پوهنتون ته راغلم. آخر کال مې د ننګرهار پوهنتون کې د بایز زیرو کام په پوهنتون کې خپل سر ته ورسو. بالاخره کابل ته راستون شوم. په کابل کې مې هڅه کوله چې په علمي کادر د کابل پوهنتون کې شامل شم خو دا موده لږ طولانی وه. په انکشاف دیهات کې مې کار پیل کړ چې هلته مدیر د سمیع و بصری ما لږ په د ژورنالیزم کې هم تقریبا دوه کاله دا کله د جهاد په وخت کې مې د مجاهدونو سره مرسته کوله فرهنګي هلته ځینې دا ژورنالیستي کارونه مې هم کول بل آخر یو کال یو نیم کال تقریبا دوه کاله مې په دا وزارت کې کار وکړ. بیا د کابل پوهنتون قدر ته راغلم، شهدالله الاعلام په قدر کې شامل شوم. یو کال مې نامزدي دوره هلته تېره کړه. بعد یو کال تدریس نه یو بورسیه بله وه چې تقریبا رقابتي وه، پاکستان په پخوا د ان ډبلیو ای پی اګریکلچر یونیورسټي په نامه مساومه وه، اوس ته نه پوهېږم څه شی وایي. په هغې کې مې د ماستری لپاره بورسیه واخیستله، یعنی یو رقابتي جی آر ای ټیسټ کې مې شرکت وکړ. په هغې کې بریالی شوم او بالاخره هلته لاړم. او په 2002 کال کې ماستری مې خپله تقریبا د ایم فل درجه پورې وه ترلاسه کړه او بېرته کابل پوهنتون ته ستون شوم.
ښه استاده، کله چې بېرته کابل ته راستانه شوئ، کابل پوهنتون ته، نو د دې ځای په اړه راته ووایاست چې استادي مو پیل کړه، د نورو کارونو په اړه ووایاست چې پوهنتون څنګه و؟
کابل پوهنتون کې مې خپل تدریس ته ادامه ورکړه تقریبا دوه درې کاله. بیا د هغې نه وروسته یو بل فیلوشپ د انډیانا پوهنتون د امریکا د خوا مونږ ته راغی. مخکې د دې چې امریکا ته لاړ شو، یو میاشتنی یو فیلوشپ د المان د خوا راغی. المان ته سفر وکړ د استادانو سره چې تقریبا د زراعت پوهنځي ډېر استادان مونږ سره وو. هلته لاړو، خو په دې ځای کې المانیانو هم اسسمنت کوو، لټه کوله چې څه رقم مونږ سره کومک کوي، او مونږ هم په دې لټه کې وو چې هڅه وکړو چې خپل تحصیلاتو ته ادامه ورکړو. د یو میاشت نه وروسته بلا افغانستان ته راغلو. په افغانستان کې بیا یو بله لړۍ وه د انډیانا پوهنتون، چې هلته یو دفتر لرو په زراعت پوهنځي کې. نو هغوی هم یو میاشت یو سمستر دپاره دعوت کړو چې تاسو پردو پوهنتون ته راشئ. بیا پردو پوهنتون ته راغلم. په پردو پوهنتون کې مې د خاورې په ډپارټمنټ کې د یو استاد سره تقریبا څوم اسسټانټ راتلمه. هلته مې تدریس وکړ، یو سمستر نه تقریبا زیات هلته م تدریس وکړ. د هغې تدریس نه وروسته بېرته افغانستان ته ستون شوم. په افغانستان کې چون زیات فعالیت مې کوو او بکګراوند مې دومره د افغانستان، تاته معلوم دی چې د هجرت په دیار کې پوهنتون لوستل او تحصیلات کول، او بیا د یو پرمختللې نړۍ سره رقابت کول، د پرمختللې نړۍ د استادانو سره تدریس کول اسانه کار نه و. خو لله الحمد ټول چارې په بریالیتوب سره مې ترسره کړې. نو بیا دلته د یو بل پروسه شروع شو د خوا چې جرمن اکاډمیک اکسچینج پروګرام په تحصیلات عالي کې یو دفتر لرو. ده دې دفتر ته د زراعت د پوهنځي ټولو استادانو ته دعوت ورکړي چې تاسو راشي، که څوک علاقه لري چې خپل تحصیلاتو ته ادامه ورکړي، نو تاسو کولی شئ یو انټرویو ولوکي. بعد هغې نه تاسو کولی شئ، مونږ به بیا خپله تصمیم تاسو ته اعلان کړو. نو هلته په شرکت وکړه آخري کس ما لله الحمد هغې هم زما انټرویو سمه تقریبا ارزیابي هغې په زړه وه. او بعد دوه کلو یې راته بیا اعلان وکړ چې تاسو بریالي شوي یاست، کولی شئ خپل دکتورا په المان کې ترسره کړئ. بیا دوه کاله بعد کله چې د امریکا نه بېرته راغلم، دا زنګ ما ته راغی چې تاسو راشئ خپل اسناد تکمیل کړئ او تاسو قبول شوي یاستئ دې پوهنتون ته به راځئ. د هغې نه وروسته خو په همدې جریان کې خپل دغه تدریس او علمي مقالو باندې کار کول، تحقیقات مې هېڅ داسې کوتاهي مې پکې رانه وستله، خپل کار مې کوو د ځوانانو ته. بیا موافق شوم، لاړم المان ته مې سفر وکړ. په المان کې 15 کاله راته وخت راغی تاسو خپل دکتورا تکمیله کړئ. لله الحمد خدای په مرسته په درې کلو کې مې خپله دکتورا بشپړه کړه او بېرته افغانستان ته ستون شوم. خپل تدریس ته مې ادامه ورکړو او په دې دوران کې ډېرې زیاتې مقالې مې لله الحمد لیکلې، یعنې دومره چې باید زیاتې مې لیکلې وې. د ځینو ستونزو مشکلاتو له امله چې مونږ کابل پوهنتون کې مجهز لابراتوار نه لرو، کله به مې چې ارقام جمع کړه یا د هند ته یا پاکستان ته، بیا هم د هغې مصارف دومره ګذاف چې هم نه پوره کېده. خو د خپل معاش نه مې د خپل شخصي پیسو نه مې کوشش کوو چې دا نمونې تجزیه کړم او مقالې به پرې ولیکم. لله الحمد موافق شوم، مقالو ته مې خپل ادامه ورکړو، خپل کار ته مې ادامه ورکړو. او رتبې مې نورماله توګه باندې د پوهیالي وروسته پوهنمال شوم، پوهنیال شوم، پوهنمال شوم، بالاخره پوهندوی او په اني رتبه مې په کابل پانتون کې واخست. تر بلنده توګه چې تر تقریبا 2020 مخته پورې کابل پانتون کې استاد هم.
تاسو ویل چې مجبوره شوی د شوروي اتحاد له یرغله وروسته مجبوره شوی چې پاکستان ته هجرت وکړي، په دې اړه راته وایسه.